همکار احمد شیبر له اناهیتا روحی سره د دې د فرهنګي هڅو په باره کې مرکه کړې ده. اناهیتا روحی وایي،
زه چې دلته اوسېږم په اروپا کې او د دغه ځای ماشومان وینم، د وړکتون له دورې نه تر لوړ زده کړو پورې د دوی د عمومي معلوماتو ساحه ډېره پراخه ده. نو د هغې لپاره زما هڅه دا وه چې زه هم لږ تر لږه وکړی شم چې دا عمومي معلومات د خپل ماشومانو ته ورسوم، د افغان ماشومانو لپاره. د هغې لپاره مې د ځمکه او آسمان په نوم سره یو کتاب وژباړه، تر څنګ یې څنګه، ولې او چېرته، او په همدې ډول د میګیتا دایناسورم دا د ژو په اړه دي چې عمومي معلومات پکې دي. د هغې تر څنګ مې د شپې د کیسې په نوم سره د ماشومانو لپاره د خوب د وخت لپاره یو وړوکی ټولګه ژباړلې ده. تشنه آسمان لاندې هم د افسانې یوه ټولګه ده د ماشومانو لپاره، دا هغه کتابونه دي چې چاپ شوي، او تر څنګ مې نورې ډېرې زیاتې ژباړې کړې دي د ماشومانو لپاره. یو د ماشومانو سره د فلسفې تسلیق لاندې یو کتاب دی، بل کتاب دی د دشتانو مفکرینو او فیلسوفانو ژوندلیکونه دي، او ډېر تمرکز د هغې په وړکتوب باندې شوی دی چې دوی په وړکتوب کې څه ډول خویښه او خواص درلودل او څنګه تر دغه ځایه را رسېدلی دي. بل کتاب دی تقریبا غټ غوندې کتاب دی، د یورک پلاوه عمومي معلومات نومېږي. یورک پلاوه دلته په اروپا کې یو ژورنالیست دی، تلویزیونی خپرونې هم لري، او دا د ماشومانو لپاره او د تنکۍ زلمکۍ لپاره یو پروګرام چلاوه. بیا یې هماغه د پروګرام تلویزیون ټول خپرونې د کتاب په بڼه خپرې کړې دي. د هیراکلس د ژوند کیسې دي، دیارلس کیسې، یوه وړه ټولګه د کورنلیا فونکې دي چې هغه مې فانتزي کیسې دي د ماشومانو لپاره. د لافانتین او یزوپ فیبلس دي چې هغه ماشومانو لپاره مره ژباړلې دي. د مقالو یوه وړه ټولګه ده، او تر څنګ یې زما خپله د ماشومانو لپاره ځینې کیسې لیکلې دي، او په دې نږدې وختونه کې شاید له چاپه راووځي زما د لنډو شعرونو او ادبي ټوټو یو کتاب دی په نوم د تربتې چیغې.
اناهیتا جانې، تاسو ډېرو ژباړو ته اشاره وکړه، دا کتابونه او دا مقالې او کیسې مو له کومې ژبې را ژباړلې دي پښتو ته؟
دا ما ټول له آلماني ژبې څخه پښتو ته را ژباړلې دي. زه تقریبا دا څومره موده چې ما دلته په جرمني کې تیره کړې ده، په مسلکي ډول سره ما دا ژبه نه ده زده کړې، او د ژباړې معیار مې شاید هم تکه څنګه چې زمونږ مشران وایي هغه رقم شاید په نظر کې نه ونیولی، نو مګر هڅه مې کړې ده چې تر یو حده یې څه رقم چې مفهوم په آلماني ژبه کې ورکړي هماغه مفهوم را وژباړم پښتو ته.
کله چې تاسو ژباړه کوئ کوم شی په نظر کې نیسئ چې هغه ته لومړیتوب ورکوئ؟
زه چې خپله ژباړه کوم اول د متن مفهوم په نظر کې نیسم، ځکه د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته که چیرې جمله په جمله ژباړه وکړو نو هغه د مفهوم په لحاظ هغه غلط راوځي. نو زه خپله اول متن لولم، مفهوم یې له ځان سره یادښت کوم، او تر هغه وروسته بیا په متن باندې کار کوم. نو لومړی مفهوم ته او دوهم د ژبې روانۍ او سلاست ته زیاته پاملرنه کوم.
فکر نه کوي چې ستاسو ژباړه تر ډېره یو ډول آزاد ژباړه ده؟
فکر کوم چې آزاد ژباړه بهتره ده نسبت تر دې چې سړی ژباړه په یوه محدوده دایره کې بنده وساتي. او دا البته نظر په موضوع پورې هم ده چې کومه موضوع سړی څه رقم باید وژباړي. زما هغه ژباړې ډېر سروکار مې له ماشومانو سره ده، نو ژبه که چېرې زه د آلماني ژبه هماغه رقم چې په آلماني ژبه لیکلې ده پښتو ته یې راوژباړم، نو شاید زموږ لوستونکي په بلخصوص د واړه ماشومان چې هغه اوري نو د ژبې د مفهوم په لحاظ د هغې ستونزې سره مخ شي. مګر که چېرې هغه مفهوم زه په خپله ژبه او په خپله کلماتو دوی ته ورسوم، فکر کوم چې دوی به د هغې نه بهتره مفهوم واخلي.
د ژباړې په برخه کې تر اوسه پورې له کوم مشخص څه سره مخامخ شوي یاست چې مشکل یې درته جوړ کړی؟
دا په لنډو کیسو په دې نور لنډو معلوماتي متنونو کې له کوم ستونزو سره نه مخ شوي، مګر مخکې ما یادونه وکړه د یورک پلاوه عمومي معلومات کتاب چې دوی تقریبا لس صفحې درلودل، د لاس سفرکې څخه ما وژباړل. د درې سفرکې چې د میډیا برخه وه، د پولیټیک سیاست برخه وه، او د تخنیک برخه وه. په دې درې برخو کې که څه هم زما لپاره معلومات په آلماني ژبه په زړه پورې وو، مګر ما د دې لپاره سم پښتو لغتونه یا پښتو کلمات نشول مونډای. خو زه فکرم شاید دا به مسلکی ستونزه اوسی که چې د خلک ورته مسلکی کسان ورته پاملرنه وکړي بهتره به وي. لیکن زه د همدې لغتونو لواجه یا د همدې معادل کلماتو چې ما نشو ورته پیدا کولی ما د درې څپرکې لږ ژباړه پرې ښودلی دي.
د معادلو کلماتو ترڅنګ کله ناکله څوک ژباړه کوي، کلتوري اختلافات مشکل نه ترته پیدا کوي؟
تر اوسه پورې داسې چی سره نه مخ شوي، ځکه چې ماشومان خو که په هر ځای کې اوسي، هغه که په ختیځ کې اوسي یا په لویدیځ کې، د دوی نړۍ ډېر له یو بل سره تفاوت نه لري. زه داسې شي سره تر اوسه نه مخ شوي او هڅه مې هم کړې ده، ځکه چې زه اول متن لولم او ګورم یې چې تر کومه حده زموږ د ټولنې سره سر خوري، زموږ د ماشومانو لپاره یو داسې څه باید پکې وي چې هغه یو څه ترې زده کړي او کلتوري انحرافات او داسې رامنځته نه کړي او اختلاف هم ورسره ونه لري. نو بیا هڅه کوم چې داسې یو سره وژباړم.
اناهیتا جانې، د اروپا په بخت ژوند کې د ژباړو لپاره مشخص وخت ځانګړی کوي د ورځې او یا د شپې لخوا او کنه کله چې مو زړه ژباړي ته اوسې قلم راخلی او یا کمپیوټر ته کښېنې ژباړه کوي؟
په اول وختونه کې مې همداسې په ځان باندې بیخي د ماشومانو لپاره د ژباړه کوم چې په ځان مې فرض کړی وه چې مسخوتان به چې ما د خپل اولادونو کور کار او د خپل اولادونو به وزګاره شوم، نو بیا به ما تقریبا هره ورځ یو ساعت یا څلوېښت دقیقې وخت صرف د ژباړه لپاره بیل کړی وم. مګر اوس خپله په یوه ښوونځي کې کار کوم او سهار نه تر ماښامه پورې هلته له ماشومانو سره بوخته وم. کله چې کور ته راځم د کور چارې میشي، خپل ماشومان میشي، نو اوسنی وخت ډېر زیق دی. نو همیشه ورته ګورم اوس په دې وروستیو وختونو کې خلا ګورم چې چېرته زما د کار تر منځ لږ څه هم فاصله را پیدا شي او زه وخت پکې پیدا کړم، نو هغه وخت خپل ژباړه ته وقف کوم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
لکه څنګه چې په اسلامي دنیا کې د صوفیانو حکایتونه مشهور دي، دغسې په جاپان او لری ختیځ کې د زین د طریقې حکایتونه شهرت لري. د زین د درې لنډو حکایتونو د ژباړې د اورېدو بلنه درکوم چې لینا شریفي لولي.
قضاوت کول د زین طریقې پیر او مرشد سیپو ته یو سالک وویل چې د سر ویخته می وخریل، د سلوک تورې جامې می واغوستي او د طریقه ټول شرطونه می پوره کړل، اوس خو نو رسیدلی یم. د طریقت پیر سیپو ورته وویل تر نه قضاوت کولو غوره شی نشته. یو عالم د زن طریقی مرشد تور غی چه د طریقت لرازونو خبر شی، خو د خپلو خبرو دوم را شوقی و چه مرشد تی هیت نوبت نور کابه او چه خستره شو مرشد تی وویل خه ریختی د طریقت پا بارک خودیت سرات و نویل. مرشد د جواب پا زای چای نکره واخسته چه پا پیاله که چای ور واچه وی. پیاله ډکه شوه، ولی مرشد د چایو تویولو ته ادامه ورکړه. عالم ورته وویل بس که، دا د وینې چې پیاله ډکه ده نور چای پکې نه ځایېږي. مرشد ورته وویل ما غوښتل چې همدې شي ته د پام شي، ستا د ذهن پیاله له خپلو خبرو دومره ډکه ده چې د بل د خبرې د اورېدو ځای پکې نشته. بودا او بودایی دغه هکا حکایت کله ناکله د زن طریقې استادان خپلو شاګردانو ته تیروي. حکایت داده چه پا کوم خار که چه بودا اوسیده، هوری یو بوده و چه لبودا سره ده مخامخ که دو جرعت ور سره نو. که هر چو خلکو ورتوویل چه بودا دیر مهربان انسان دی او هیچو که پلیدلو پخیمانه شوی ندی، ولی دی دلی دوزر نکاوه او لاره ایتنه چپاوله. یو ورځ داسې پیښه شوه چې په زیړه چپنه کې را روان بودا په یو ځای کې په مخه ورغی چې د لارې د چپولو امکان نه و. بودایی لورختایی سترگو تلسونه ونیول چې په بودای نظر ونه لگیگی، خو چې هر څومره د هغه د نلیدلو کوښښ کاوه د لسونو د ګوتو له چولوی بودا هغومره واضح او څرګند لیده. د زنده طریقی استادان د دې حکایت لاورول وروسته لخپلو مریدانو پوښتنه کوي دا بودای څوک و؟
خوشحال خټک فرمایي، هیڅ په منځ کې نشته، په خالی دکان سودا ده. ما چې فکر وکړ واړه وهم خوب خیال دی، خو هغه خیال چې اوس ورباندې بحث کوو خوب خیال نه دی، بلکې په هنري اثر کې د روح حیثیت لري. د تخیل په باره کې د علومو اکاډمي له غړي سید نظیم سیدی سره مرکه اورئ چې د تخیل په موضوع ترجمه کړی کتاب تازه تازه چاپ شوی دی. سید نظیم سیدی راته وایي،
ډیر ځله موږ غواړو په ادبیات ځان پوه کړو، یا ادبي متون او ناادبي متون سره توپیر کړی شو، نو که غواړو که نه غواړو بیا به هم تخیل ته سر ورښکاره کړو. خو دا چې تخیل څه شی دی، باید لومړی په تخیل ځان پوه کړو، بیا د هغه نه وروسته ادبیات ډلبندي کړو. ډیر ځله په غونډو کې، په کتابونو کې، په مقالو کې موږ د تخیل په باره کې خبرې اورو، خو تخیل په اساسي او تیوریکي شکل نه شو پیژندلی. نو همدغه تشه ما هم در کړه او حس مې کړه، او د ملګرو په مشوره بس دغسې یو ماته ګوډه ژباړه مې وکړه. نو هیله ده چې ملګری او دوستان یې وګوري.
نه، ژباړه علي ژباړه ده، ښه ژباړه ده، کامیاب اوسې. ښاغلی سیدی، د دې خیال موضوع، د دې تخیل موضوع واقعا هم که څه هم په ادبیاتو کې بیا بیا راځي، خلک یې ډېر ذکر کوي، خو په دقیق مفهوم یې نه پوهېږي چې په ادبیاتو کې مقصد څه دی. اوس موږ وایو په پښتو کې، وایي زما په خیال دا خبره داسې ده، دلته یې منظور لکه دا ده چې زما په فکر گمان کوم دا بغلی اردو اثری اردو ژبه. کله بیا خیال خیال پلو ته وایو،
بالکل.
کله بیا هغه شی چې خیال انزوری بولو، ایماجی بولو، ایمیج، هغه بیا خیال گنو. کله بیا د خیال او تخیل فرق کوو، دا ټول خبرې سته. خو تاسو چې د تخیل کتاب ترجمه کړی دی، تاسو په نظر هغه شی ته چې موږ په ادبیاتو کې تخیل وایو، هغه کومې نقشې لري؟
په خپل د خیال یو مسله ده، او تخیل او تخیل بیا بیل مسله ده. سره تر ډیره زمونږه ستونزه د زینو لیکوال سره پام دکې و چې په یو یا باندې تخیل لیکو یا په دوو یا غانو باندې. اغه دقیقه بڼه د سی و چې تخیل په دوه یا غانو چې دا اغه د تفعیل په وزن ده، اغه په دې معنی چې په ذهن کې په خپل یو څه را پنځه را پیدا کړي، او تخیل په یوی یا باندې د تفاعل په وزن ده، او هغه په دې معنی چې ستا په ذهن کې یو څه را پنځول کیږي. بیا خیال چې د تخیل نه زیږیدل یو شی ده، په دې معنی چې مونږ ډیر ځله په خیال کې مشابهتونه سره یو ځای کوو، یا مشابهتونه زمونږ ذهن ته اوتومات لاره پیدا کوي. زه مثلا سر وی ګورم، اوتومات زما په ذهن کې زما لیلا یا زما معشوقه را انځوریږي. یا مثلا ډیر ځله دغه سیمه مترادفات مونږ شپه وینو، اوتومات زمونږ په ذهن کې روښنایی یا ورځ را انځوریږي. تر کومه ځایه چې ما ته معلومه شوه او ما په دې برخه کې کار وکړو، خیال اصلا دغه سی یو شی ته وایي.
د خیال بحث خو بنیادی ډول باید له ارواپوهنی سره تعلق ولري له روانشناسي سره ولري په روانشناسي کې خو سيدي صاحب ز تاسو وینم مخامخ یتا پیسې کې یو تصور زما په ذهن کې ستا دا خیال نه ده
دقیقا
دا یو ادراک دی یو احساس دی زما حواس تا درکې دې معنا داسو خو ک تاسو په دې کوټه کې کله نه یاست او زه تاسو تر بوته ودروم دا ستا خیال شو یعنی په روانشناسي کې خو دغه یو شاید خیال او دا په حقیقت کې له حافظه سره تعلق لري خو هغه شی چې تاسو وویل چې که څوک فرزن یو دنګ جلی وویني او د سر و روپیا شي دا هم توان له حافظه سره تعلق لري سر هم باید په حافظه کې او هغه دنګ جلی هم په حافظه کې نو هغه حافظه په خپل منځ کې یو تعامل وکړي دیتا خو بیا موږ تدایی هم وایو تدایی معنی یعنی چې یو شی بل شی در په یاد کړی سی یعنی هغه شاعرانه خیال منظور هم دا ده چې یو شی بل شی در په یاد کړی
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل دغه کتاب کې دوه موضوعګانې دي یو خو ما مخکې ویل هغه د روانشناسۍ بحث دی هغه بېله مسله ده موږ چې دلته کله خبره کوو ډېر ځله هماغه د فلسفي منطق هم دی او ډېر ځله په ادبیاتو څرخو ځکه د ادبیاتو اړخ ته یې راخلو موږ تاسو پوهیږو ډېرې داسې موضوعګانې دي چې هغه په ورته وخت کې د څو علومو سره تړلي وي یا د څو پېښو سره تړلي وي خو موږ چې کله د ادبیاتو په باره کې بحث کوو موږ بیا مجبور یو چې د خپل ادبیاتو په ساحه کې د ادبیاتو په چوکاټ کې بېلګې ته پیدا کو او په دغه ساحه کې د دې انزور وړاندې کو تاسو د دغه خبره یاد کړه د سروې او د تدایي خبره دقیقا په دې کتاب کې د تخیل او تدایي مسله دواړه سره نخټي یو د بل سره نخټي خو باس چې دی اصلا باس نړیوالو شخصیتونو اغورا مخ کې کړه چې وردز ورس دی پکې هابس دی پکې او کالریج دغه کسان دي دغه خلک هم په دې دغه کې ورننوتی دي په دې موضوع کې ادبیات او تدایی دا دواړه سره نخټی دي د کې پم دی باندې باس کی او لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقه نماغه سي خبرې پکې راځي چې کله مونږ سروي یا د اوز مونږ لیلا زمونږ سرګو ته ودرېږي یا لیلا یا د اوز سروي زمونږ مخې ته ودرېږي خو تر ټولو مهمه خبره چې ما په لومړي سر کې یاد کړ د تخیل او تخیل و
چې تخیل او تخیل کلمې خوارې دي او دا کتاب چې د معلمي چې انګريز لیکوال لیکلی دی هغه بیا د تخیل او د تخیل فرق خې د انګريز
دقیقا دا غوې دا فرق کړي ځکه بیا مونږ تر هغه لیدل چې مونږ باید د باریکۍ ته متوجه کاغه چیرې فرق نه وای کړې موږ هم نه ورته زیر کېدلو
د پرنګۍ لیکوال دې فرق څنګه کوي
اغه لومړی اثر کې دغه دواړه مسلې تشریح کړي دغه مسلې تشریح کړي چې تخیل څه شي ده او تخیل څه شي ده بیا دغه نورسته مثالونه په دواړو کې وړاندې کړي خو ستونزه چیرته ده چې کله مونږ ترازی په پښتو ادب کې د لیک د یوالې نشټون هم یو ډیر لوی مازله ده هم دغه مازله د دې لامل کېږي چې مونږ دا په دوه یاګانو څوک لګي څوک په یو لا دا اوس مونږ عملاً ګورو چې ډیر دوستان زمونږ تخیل په دوه یاګانو باندې لیکي په داسې حال کې چې دا د تخیل ستونزه نه ده دا زمونږ د لیک دوت ستونزه ده یا زمونږ د خپل سره یو ستونزه ده نو هم دغه عمل دی چې مونږ باید ځینې وخت هغه عربي ریخو ته یا عربي بیلګو ته سر ورکړو او هلته په دغه نازکۍ باندې ځان پوه کړو دغه وروسته باید په پښتو ادب کې په کټ مټ یا په دقیق شکل باندې مراد کو
ما یو مڼه وخوړه خوره مې وس دا خو د مڼې حس کول دي خو که وروسته بیا دا خوند را پیادوم د دې مڼې د خوند پیسې کې یو خیال دی دا خو هغه باسته چې روانشناسي سره تعلق لري د شاعرانه خیال پیسې کې د دماغ په ذهن کې دا خبره ګرځي چې شاعرانه خیال یو ترکیب دی د حافظه مختلف موضوعات دی یا د مشابهت په اساس یا د مجاورت په اساس یا د تضاد او
تناقض
په اساس هغه سره وصل کمه مثلا شپه او ورځ را پیاد کی ګولی معشوقه را پیاد کی سپوږمۍ
لیلا
را پیاد کی دا جنې د مشابهت په اساس دی جنې د تضاد او جنې د مجاورت کتاب ممکن کتاب سره پیاد کی
دقیق
کتاب ممکن مجله را پیاد کی او دا غدی تدایی فرمولونه دی غدی د ذهن د کار طریقه ده دا کسره ترکیب کړئ سی دغه مختلف خیالونه چې په ذهن کې دي کدا داسې ترکیب کړئ سی چې یو انسجام پکې یو شایست پیدا کی یو روح پیدا کی یو نوې وجود سی و نوې معنا راوځي البته یو شایسته معنا نو بیا موږ وایو چې دا یو نوی شاعرانه خیال دی، دا خو د موږ یو عام تصور دی. دغه کتاب د دې عام تصور تایید کوي
دقیقا. نو سازه یو مهمه خبره په دې کتاب کې دا ده چې ډېر ټینګار چې پیدا غدا ده چې د منطقي تسلسل باندې، یعنی مثلا منګ د یو ترموز د پاره زلفې دغه سی یو خیال کو، دا نو منطقنم د منلو وړم نه دا دغه سی ونزور منګ وړاندې کولم نشو. پاتې شو د ترکیبونو خبره او د تشبيهات خبره. ټول عمر منګ په غسولیدلو ترکیبونو باندې مشخن نشو هله نه و شانه تمرتیا لرو نه خبرو تمرتیا لرو، او دا نوې خبره هر ورځ پیدا کیږي. خو دغه هر ورځ چې پیدا کیږي بیا ما غستاسو د وینا پر اساس یو قوي خیال ته اړتیا لري چې دغه دواړه سره یو ځای شي. دغه کتاب هم دغه مسائل ته لارم پیدا کوي، هم دغه مسائل ته زمينه سازیم کوي، او فکر هم دې په باره کې پیدا کوي. خو بیا هم ټینګار په دې باندې چې منطق پکې باید قوي وي، زورور وي، دسی بیلګې وړاندې نه کړی شي چې هغه منلی هم نه وي، او په ټولنه کې د اخیستنې په ځای د رد موارد ډېر وي. بل اساسي خبره دا ده چې هماغه د تدعی مسله ورسره بیا هم غوټه کیږي، چې کله د تدعی مسله ورسره غوټه کیږي دغه ترکیبات په خپله راځي، یو بل سره یو ځای کیږي. خو هغه چې د ذهن نه لري وي، هغه چې د منلو وړ نه وي هغه ته په خپل لري کیږي، هغه چې د ذهن په یو دریڅه کې ځای پیدا کولی شي او هغه د منلو وړ وي راضی، او خلک به منی، او دغه خیال هم چې دی دا په اساسي توګه خلک هم پیژندلی شي، تفکیک هم کولی شي، یعنی ادراک کولی شي د ادب له اړخه، د ادب له زاویې نه.
ښاغلی سیدی، په پخوانو زمانو کې مثلا یونانیانو به ویل چې داسې الهي دی، هغه شاعر ته خیالونه ورکوي، الهامیې یوې دغسې یو تصور درلود. عربو هم تقریبا همداسې تصور درلود، دوی به ویل چې یو شیطان دی، که نه پیریان دی یا شیطانان دی، نه پوهېږم. دا پیریان او شیطانان چې دي، شاعری ته او شاعر ته شاعرانه فکرونه القا کوي. دغسې تصورات په ملتونو کې وو. خو بیا وروسته خصوصا په اولسمه میلادي پیړۍ کې هابس چې ډېر لوی متفکر دی، دی بیا دغه خبرې رد کړې د شاعرانه خیالونو شاعرانه الهامونو پیسه کې. همدغه حافظې ته مراجعه وکړه، او حافظه هم د محیط پیداوار وبلله انسان، او د حواسو، یعنی په دې پنځو حواسو باندې، د پنځه حواس په حقیقت کې د پنځو دریڅو حیثیت لري، او له دغو دریڅو موږ دنیا ته ګورو او راخلو، یو بیا خیال هر څه جوړېږي. بیا د دې حبس نظریات خو په اتلسمه نولسمه پیړۍ کې هم انکشاف کوي، شلمه پیړۍ کې. په دې کتاب کې څه وایي؟ آیا بیرته خو بیا د شاعرانه الهام پیسه کې داسې خبرې خو نه کیږي لکه یونانیانو چې به کولې؟ یعنی د شاعرانه الهام پیسه کې خو به داسې یو څه نه وایي چې له روانشناسي له علمه وزي خبره، داسې څه خو
نه. نه، لکه څنګه چې تاسې ویل دقیقا همدا خبرې دي، او په همدغه دا موضوع چې په زړه پورې شوی هم دی، یو لامل هم دا دی چې دواړه لوري، هغه کسان چې د دغه فکر پلویان دي او هغه چې د دې فکر مخالف دي، دواړه دلایل وړاندې کوي، دواړه مثالونه بیلګې وړاندې کوي، او دواړه په ډیر قوي منطق مخکې روان دي. خو په اخره کې حبس چې دی د دمدغه فلسفي یا د خپل نظر سرلاری کیږي، او دغه نور ملګري یا د څوک چې ورسره بحث لري، دوی په دې قانع کوي چې اوس نړۍ هغه د وزګار خېلو نړۍ هم نه ده، او هغومره د واړه فکر نړۍ هم نه ده چې خلک دومره واړه فکرونه ولري. اوس خلک هم اوس په دې پوهیږي چې شیطان هوده کول، او بیا یو څه شی ستاسو ذهن ته در القا کول، دا د منطق نم لري، دا اصلا امکان هم نه لري. هر څه چې دي زموږ په ذهن کې دي، او هر څه چې دي زموږ په وړتیا پورې اړه لري. که موږ ښه راخیستنه وکړی شو، ټولنې ته ډېر په دقیقه توګه ځیر شو، ښه عکاسي د ټولنې وکړی شو، او دغه منطق موږ سره قوي منطق وي، موږ ډېر په ښه شکل دا موضوع بیرته وړاندې کولی شو، او هغه د اغېزو چل موږ ته دا تجربې او زموږ خپل دا ذهن موږ ته ښودلی شي چې څنګه موږ دا موضوع وړاندې کړو، څنګه خلک د خپل اغېز لاندې راولو.
ښاغلی سیدی، تاسو د افغانستان د علومو اکاډمي د مجلې، د کابل مجلې مسؤول مدیر یاست، په دې خو خبر یم، او دا د تخیل کتاب مو هم ترجمه کړی دی. خو اوریدونکي باید دلچسپي لري چې تاسو نور کومې ژباړنې یا لیکنې کړې دي یا یې کوئ، که یو څه ووایاست په دې باره کې هم په دې اخر کې.
یو وخت کې مې لیکنې کولې او کار مې ډېر کوو، خو لکه څنګه چې تاسو دا کوم نوم واغسته، معمولا په علمي ځایانو کې یا په اکاډمیکو ځایانو کې سړی لږ را محدودیږي، په دې معنی چې هر ډول کار بیا سړی نشي کولی. هماغه پروژې دي، هماغه خپلو پروژو نه باید په بریالي توګه دفاع وکړو، هماغه وڅارو. پخوا مې یو څه ژباړم استاذه کول، یو څه لیکل مې کول، نو زه فکر کوم اړتیا به نه وي چې نمونه یې واخلم. ژباړم مې یو څه پخوا کړي دي،
چې په کتابي بڼه دي چاپ کړي دي.
یو تر ټولو مهم کتاب چې هغه د افلاطون جمهوریت و، چې پلس ټوکونو کې تقریبا درې کاله مې په ده باندې کار وکړو چې هغه وژباړل شو. جمهوریت چاپ شوی یو ناول دی، له نن شپو کې تویږي. یو بل رومان دی، له ژیړې کرښې اخوا، د خپګان څه شی دی، د ارواپوهنې یا روانشناسۍ مسله ده، دا مې ژباړلی. نور لنډه کیسه ده، بي ټوټه باندې ناول به څنګه لیکو، دا مې خپل کتابونه چې لیکلي. په دې وروستیو کې د زرچاند په نامه ادبي فنونو کې مې یو څه لیکلی، خو د کې
دا کتاب هم لیکلی دی.
او دغه چې دا بیلګې لنډۍ دي ټولې، او د دل عمل هم دا و چې متاسفانه تر اوسه پورې په ادبي فنونو کې په لفظي او معنوي صنایعو کې چې څه لیکل کېږي، موږ هماغه د حنان بارکزي شعرونه وراچو، او تر اوسه داسې فکر کوو چې غیر د حنان بارکزي شعرونه نور په هیڅ شي کې دا دغه نه تطبیقېږي. فنون په داسې حال کې چې دا نه ده په لنډۍ کې موږ تطبیقوی شو. لفظي به لږ ستونزمن وي، خو معنوي پکې تطبیقېږي. او د دې تر څنګ لس کلن زیری په نامه کتاب چاپ شوی ده، تخیل افغانستان اکاډمۍ یو خپرونه ده، د زیری په نامه لس کاله دغه الفبایي فهرست دی، او دغه لس کال ته یو تحلیلي کتنم ده، تر منځپانګې او تر شکلیت او دې ټولو پورې.
نو ستاسې چاپ شوي اثار چې تاسو لیکلي دي او تاسو ژباړلي دي، نو ګومان کوم اوس چې یادول شمیرې تر لاسو تیری شي.
دقیقا تر لاسو تیری.
نو په دې ځوانه ځوانۍ کې د دومره کار کړی دی، موافقت درته غواړم له ډېرو بریاو سره.
دد په داس زای کې راک بابولل چرنا کار کوم لیوانی وخ دد په داس زای کې راکړه بابولل چرنا کار کوم لیوانی چې تنار کړي زه دې کې ټینګ